رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې په بهیر کې باید د ډاکټر نجیب الله د وخت سهوې بیا ونشي. اروپایي اتحادې اندېښنه ښودلې چې ایران ښایي د کمپیوټر د لارې د جاسوسۍ فعالیتونه زیات کړي، او په امریکا کې تقریبا د یوې نیمې میاشتې نه وروسته د ځینو فدرالي ادارو کارکوونکي نن بیرته خپلو دفترونو ته ځي.
نن د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله د ملکي وګړو د خوندیتوب په حکله ده. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په 2013 کال کې 2015 کسان وژل شوي دي.
نننت څلوېخ سلنه مرګ ژوبلا د ټولې مرګ ژوبلې څخه حکومت ضد ډلو پورې ورګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د خلکو کورو ته د پاکستانی پوځیانو بې اجازه ورننوتل د زغم وړ نه بولي.
فوجان زمونږ په کورونو تپوس نه کوي، ډایرکټ نه نوځي. دا زمونږ په پښتو کې ډېره بده خبره ده چې په کور باندې دغه سره ډایرکټ نه نوتل.
او نن د امریکا د فدرالي حکومت ځینې مامورین بیرته خپلو دفترونو ته ورغلي دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې په خبرو کې باید د ډاکټر نجیب الله د وخت سهوې بیا ونشي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د دې لپاره چې د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وخت سهوې بیا ونشي، باید با تدبیر سوله وشي. ښاغلی غنی نن ولسته د سولې په اړه په وینا کې وویل د دې لپاره په با تدبیر سوله ټینګار کوي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت له تجربو څخه پوره خبر دي.
ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان ډاکټر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما هم میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد به وی تضمین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې ټول افغانان پوهیږي د ډاکټر نجیب الله سره څه ډول دوکه وشوله. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې د ټینګېدو تضمین ورکړی و، خو بدبختانه په ناورین بدل شو.
یو امریکایي مقام وایي امریکا د افغانستان نه د عسکرو ایستلو ته ژمنه ده. په داسې حال کې چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د سولې په هکله خبرې د بل هر وخت نه ګړندې شوې دي، یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې نوم نه دی خپور شوی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان نه د بارنیو قواو د وتلو په باره کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې د اوربند او د قواو د وتلو د مهالویش په هکله لا نورو خبرو ته ضرورت دی. دغه چارواکي ویلي چې موږ په افغانستان کې د دایمي حضور په لټه کې نه یو. د امریکایي مقام په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې تیره هفته د طالبانو د اساسو او امریکایي هیئت ترمنځ په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره شپږ ورځې په قطر کې خبرې وشوې.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په 2013 کال کې 2015 کسان وژل شوي دي او د 4000 نه زیات ټپي شوي دي. د دغه ګروپ مشر عزیز احمد اصل نن خبریالانو ته داسې وویل
چې په دې کې 3.3 سلنه په وسلوال طالبان پورې او 14% په داعش ترهګرې ډلې پورې او 28% په حکومتي ځواکونو پورې او 2.1% دا هغه مرګ ژوبل ده چې د حکومت او دولت د دښمنانو له لوري په مختلفو سیمو کې په مختلفو ولایتونو کې اوښته ده.
ښاغلی تسل وویل په دې کال کې ډیری ځانی تلفات د کابل، ننګرهار، هلمند او د غزنی ولایتونو خلکو ته وروښته دي. د خبر تفصیل لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. په پا پاکستان کې ستره محکمه سبا د آسیه بیبي د قضیه په حق له ورستۍ پریکړه کوي. د ایساوی آسیه بیبي چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور بندي و او بیا محکمه بیګناه وګڼله. مدافع وکیل سیف الملوک د هالنه اسلام آباد ته تللې ده او وایي چې سبا به په محکمه کې حاضر وي. د قاری سلام په نامه یو ملا چې د لبیک یا رسول الله د لغړې ده ستره محکمه ته عریضه کړې ده چې د آسیه بیبي دوسیه د سره وسیړل شي. که محکمه آسیا بیبي وبخي د خپل کورنۍ سره به کاناډا ته ولاړ شي او که د هغې خلاف پریکړه وشوه بیرته به زندان کې واچول شي او د اعدام سزا ته به انتظار کوي. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل ویلی دی چې مقابل لوری هیڅ داسې قضیه نه لري چې د آسیا بیبي په خلاف استعمال شي.
اروپایي اتحادی اندېښنه ښودلې ده چې ایران ښایي د کمپیوټر د لارې د جاسوسۍ فعالیتونه زیات کړي. د ډیجیټل خوندیتوب لپاره د اروپایي اتحادی ادارې نن ویلي دي چې د غربي هیوادونو سره د ایران د اړیکو د خرابېدو نه وروسته به ایران د جاسوسۍ فعالیتونه پراخ کړي. ایرانی هاکرانو یا کمپیوټري غلو په دې تیرو څو کلونو کې څو ځله کمپیوټري حملې کړې وي او هم یې په انټرنیټ کې غلط معلومات خپاره کړي دي. اروپایي اتحادې د همدې میاشتې په سر کې د 2015 کال د اتمي موافقې نه وروسته د لومړي ځل لپاره په ایران بندیزونه ولګول. دا بندیزونه په ایران د بلستیک توغندیو د ازمایښتونو او په اروپایي اتحادې کې د ځینو کسانو د وژلو د سیسو جوړولو په خاطر په ایران ولګیدل. د معلوماتو کمپیوټري خوندیتوب لپاره د اروپایي اتحادې و ادارې ویلي دي چې همدا نوي بندیزونه به ممکن ایران دې ته وپاروي چې د خپلو ستراتیژیکي او جیوپولیټیکي اهدافو ترلاسه کولو لپاره د جاسوسي فعالیتونه زیات کړي.
د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتی او د امنیتی ادارو جکپړو چارواکو نن د هیواد په جنوب کې هغه کلیسا ته ورغلی چې پرون پکې په چاودنو کې لږ تر لږه شل کسانو وژل شول او د سلو نه زیات ټپي شول. جمهور رئیس دوترتی وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د ابو سیاف په نامه سخت دریځه اسلامي ډله وزبي. دغه ډله د فلیپین په جنوب کې د سولو په سیمه کې د درې او څلور سوه په شاوخوا کې وسلوال لري. دا ډله بارني او د فلیپین اتبا چې دوی تښتولې دي په همدې سیمه کې ساتي. خاغلی دوترتی په چاودنې کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د کورنیو د غړو سره هم کتلې دي.
د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو کارکونکي نن بیرته خپل دفترونو ته ځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بودیجوي لایحې په لاسلیک کولو سره د درې اونۍ لپاره د حکومتي ادارو پر خلاصولو موافقه کړې ده. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوړی.
دا فدرالي حکومت کارګران بیرته خپل کارونو ته راستانه شول، که څه هم په سرحد کې دا دیوال د وهلو پر سر بحث لا پایتا نه دی رسیدلی. د هغوی له لاسه دوه تنخواګانې تر اوسه وتلي او ډېر له تنګسۍ سره مخامخ دي. ولسمشر ټرمپ په دې ټینګار کوي چې هغه له مکسیکو سره په سرحد کې لا دیوال وهلو نه لاس نه دی اخیستی.
له مادي خنډ نه پرته به په سرحد کې هیڅ ډول امنیتي پلان کار ونه کړي. دا کار هیڅ کېدونکی نه دی. که کانګرس له موږ سره په انصاف برابره جوړه ونه کړي نو حکومت به د فبروري په 15مه یا بند شي او یا به زه له هغو صلاحیتونو نه کار واخلم چې د اساسي قانون له مخې ماته راکړل شوي دي څو د دې بیړني حالت چاره وکړم.
دیموکراتانو بیا وعده وکړله چې د سرحد امنیتي پلان په سر له ولسمشر او جمهوري غوښتونکو سره مذاکرات وکړي. هغوی وایي دې ته چمتو دي چې د ټکنالوژۍ او بشری قوت لمخې د امنیت د ټینګولو منابع زیات کړي. د منابع په ورکولو کې تقریبا هر څه شامل دي، خو د دیوال وهلو لپاره د ولسمشر ټرمپ غوښتنه شامل نه ده. د حکومت د ځینو برخو بندیدل د اوس لپاره پای ته رسیدلی دي، خو د ګوندي شخړو سنگرونه په خپل حال پاتې. د ولسمشر ټرمپ ګواښ دوام لري چې کچیرې له دیموکراتانو سره مذاکرات ناکام شي نو بیړنۍ حالت به اعلان کړي، څو فزیکی معنی جوړ کړي. که ولسمشر دا کار وکړي نو دیموکراتان به په غوسه کړي او په جمهوري غوښتونکو کې به ناراحتي منځ ته راولي. د ولسمشر د دې اقدام پر خلاف به قانوني لارې چارې ولټول شي.
او دا هم پاتې خبرونه. د ملګرو ملتونو هیئت د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې د تحقیقاتو لپاره ترکیې ته تللی. په وینزویلا کې سیاسي جنجال پسې زیات شوی دی. اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورا د تازه انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې غوښتنه رد کړې ده. د امریکا حکومت د روسیې پر هغو کمپنیو بندیزونه ختم کړي دي چې مشر یې اولیګ ډیری پاسکا د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملګری دی. د جرمني یو خیریه موسسې د مدیترانې په بحیرې کې د اوه څلوېښت مهاجرو ژوند ژغورلی دی او وروستی خبر دا چې په چین کې د بشري حقونو یو مبارز د دولتي اقتدار د زیانمنولو په جرم په څلور نیم کاله زندان محکوم شوی دی. د تینجن د ولایت محکمې حکم کړی دی چې وانګ ګونجانګ پنځه کاله سیاسي فعالیتونه نشي کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د ننګرهار په ولایت کې د وژل شو حکومتي عسکرو د کورنیو لسګونو غړو په حکومت غږ کړی دی چې کړې ژمنې دي پوره کړي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې رپورټرو چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي د سولې په برخه کې د امریکا کوششونه د افغانستان د حکومت په مشرۍ کېږي او دا د سولې د پروګرام یوه برخه ده او سوله به تدبیر کوي. جمهور رئیس ویلي دي نه غواړي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت صحوې بیا وشي. بل لورته زلمی خلیلزاد تیر ماښام د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلي دي او په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو په حق لای ورته معلومات ورکړي دي. رحیم ګل ساروان رپورت راکړی دی.
ولسمشر غنی نن ماسپښین د سولې په اړه ولسته په خطاب کې وویل چې سوله په تدبیر کوي او نه غواړي چې د داود خان او ډاکټر نجیب الله د وخت تېروتنې بیا تکرار شي.
ما به خاطر په تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه می دانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تأمین صلح داده بود اما متاسفانه به فاجعه انجامید. من به حیث یک مسئول و رهبر منتخب 35 میلیون افغان از نقش فعلی منطقه و جهان آگاهی دارم و این را نیز می دانم که خطرها و تهدیدات احتمالی بعد از موافقه صلح کدام ها هند.
ولسمشر غنی اویل چه ده سولی پا برخه که ده امریکا هدسی ده افغان حکومت تر چتر لاندی ده سولی ده پروگرام برخه ده. ولسمشر اویل ده زینو هیوادون ده منزی کولو او ده مرسو ده جلبولو تره تیر کال په حمل که امریکا توران ده کرده و او ده غیر طرحی مثبت نتایج گوری. ولسمشر اویل ده بحرانی و زواکونو شتون ده دوارخیز و نریوالو پریکلو بر اساس ده.
هیچ افغان نغواری چې د دوی په خاوره کې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
ولسمشر غنی د سولې په خبرو کې د ځینو ارزښتونو د ساتلو یادونه هم وکړه. یو وار بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو اراده تمثیل کړي او له دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي. دا ډول د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د سولې مذاکرات باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي. هغې ویلي چې که طالبان له قربانیانو بښنه ونه غواړي د افغانستان ستونزه به ادامه پیدا کړي.
قرار باشه که ارزش‌های بشری و حقوق زنها به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در نظر گرفته نشوه، ای ادعای صلح نیست.
ځینې شنون که د ولسمشر غنی دا څرګندونه بیا بل ډول انګیري.
اوسنی حالت او د سولې پروسه ښه روانه ده. خلیلزاد په ډیر محتاط ډول باندې پر مخ باندې ځي. د افغانستان ارزښتونه، دیموکراسي او په عین وخت د بیان ازادي، د ښځو حقوق، دا به د سولې د پروسې یو تر ټولو مهم اړخ وي. که د ښاغلي غني فکر او معنا د تدبیر نه همدا وي، د افغانستان ملت ورسره دا خبره بدرګه کوي. خو که تدبیر دا وي چې موقته اداره دې نه راځي او یوازې دا په قدرت کې پاتې شي، فکر کوم چې دا نو بیا د حل لار نه ده.
بل لورته له ارګ نه په خبري شوي خبر باڼه کې ویل شوي چې تیر ماښام د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ولسمشر غنی ته په دوحه کې د شو مذاکراتو جزئیات ورکړي دي. ورته یې ویلي چې د موقت حکومت خبره نه ده مطرح شوې او د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د اوربند په مسله پرمختګ نه دی شوی او د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله طالبانو یاده کړې، خو پریکړه ورسره نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ ویلي دي چې په 2013 کال کې 2015 کسان وژل شوي او د 3000 نه زیات نور زخمي شوي دي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په تیر 2013 کال کې 2615 کسان وژل شوي او 4020 نور ټپیان شوي دي. د دغه ګروپ مشر عزیز احمد تسل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی له ګروپ سره ثبت شوي معلومات ښیي چې په دغه شمیر کې 9% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو طالبانو او داعش په حملو کې منځته راغلې ده. ښاغلي تسل همدارنګه وویل چې 20% نوره مرګ ژوبله بیا په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري چې په دې کې 6% د هوایي شپنیو عملیاتو په ترڅ کې رامنځته شوې ده. ښاغلي تسل همدارنګه وویل چې 22% نور تلفات بیا د راکټي بریدونو هاوان مرمیو او هدفي وژنو له امله شوي دي.
۹۰% مرګ ژوبله د ټولې مرګ ژوبلې څخه د حکومت په مخالفو ډلو یا د حکومت ضد ډلو پورې ورګرځي. په دې کې 33.3% په وسلوال طالبانو پورې او 14% په داعش ترهګرې ډلې پورې او 20% په حکومتي ځواکونو پورې او 22.1% دا هغه مرګ ژوبله ده چې د حکومت او د ولس د دښمنانو له لورې په مختلفو سیمو کې په مختلفو ولایتونو کې اوښتې ده.
ښاغلي تسل وویل چې په دغه کال کې ډیری مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هلمند او غزنی ولایتونو کې رامنځته شوې ده. دغه ګروپ وایي چې په همدې کال کې د حکومتي ځواکونو لخوا د دوی د مخالفینو پر وړاندې په ترسره شو شپنیو عملیاتو کې 215 ملکیان وژل شوي دي. دغه ګروپ چې له شلو مدني ټولنو څخه جوړ شوی وایي چې په 2013 کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه شوي چې په پایله کې 1340 ملکي وګړي وژل شوي دي چې داعش ډله او وسلوال طالبان پکې پړه ګڼل کیږي. د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي بیا له سرتیرو غوښتنه لري چې له وسلوالو سره د جګړو په جریان کې د ملکي وګړو خوندیتوب، مال او ځان ته پوره پاملرنه ولري. د افغانستان لوی درستیز محمد شریف افتلی تیره ورځ یو شمیر نو فارغ شو سرتیرو ته په خطاب کې وویل:
مونږ تاسو دغه تلفي عسکري شراکتي چې ویل چې دغه د مال، شرافت، عزت د خلکو د مونږ دغه د امانت دی. دا امانت ته باید احترام وسی. کاهش د تلفات، تلفدار د ملکي چې دغه ملکي وطنانو ته تلفات نسی د مونږ تاسو دنده ده. په دغه باندې د توجه کو چې دغه جریان په جریان په جنگو کې په وظایف کې دا به طرف خلک چې ملکیان دي د خپل په کورو په کلی کې ژوند کوي هغه ته کوم آسه ونه رسي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ پر حکومت غږ کوي چې پر روان زیږدیز کال کې د پر داسې طرحو کار وکړي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي. دغه ګروپ په خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د مرګ ژوبلې د کموالي ملي پالیسي له خلکو سره شریکه کړي او له دفاع وزارت څخه هم غواړي چې د شپنیو عملیاتو په جریان کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته جدي پام وکړي. دغه ګروپ له طالبانو هم غواړي چې ملکی تاسیسات د پټنځایونو په توګه نه کاروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه خبريږي. د ننګرهار په ولایت کې د وژل شوو حکومتي عسکرو د کورنیو لسګونه غړو په حکومت غږ کړی دی چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. دوی وایي د ځمکو اسناد ورکړي دي خو کلونه تیر شول، کورونه دوی ته نه دي ورکړ شوي، نمرې نه دي ورکړ شوي. ذبیح الله غازی موږ ته د ننګرهار نه رپورټ راکړی دی.
د جلال آباد ښار هډی پارم په یوادیره کې د هغو سرتیرو د کورنیو غړي راټول شوي چې په جګړه کې وژل شوي او د ډیرو مړي هم دلته ښخ دي. کورنۍ وایي د کور غړي جګړې وخوړل خو له فامیلونو سره حکومت کړې ژمنې پوره نه کړې. په راټولو خلکو کې د هغه احمد بلال ورور مو چې 2 کاله مخکې په ګوشته کې له پاکستانو ځواکونو سره په مخامخ جنگ کې وژل شوی و. وایي حکومت ویل د بلال مړې په خار کې ښخ کوي، ځکه مزارې جوړوي او کورنۍ ته ځمکه ورکوي خو تر اوسه هیڅ هم ونه لیدل.
موږ سره وعده وکړلې چې مخبره جوړو، اساس موږ خوګیانو ته مړې وینولو په دې ادارې کې کې خلو چې موږ اساس مخبره جوړو. موږ د ته پارتمان ورکوي و نومره د دې 2 کسان اشته لیګو، نو دا ولس غونډو لیدلې چې دا وعده شوی دي. کوم وعده موږ سره مالی کړی ده؟ موږ دغه ته مجبور کړلو چې موږ هم د ولس سره بیزاره کړی، خوګیانو ته نشتللې او یو زیاته نشته له دې مشکلاتو سره موږ مخ یو.
په راټول شو خلکو کې هر یوې د کور د وجل شوی کس په نوم د ځمکې اویس په لاس کې وو. خوای د حکومت دلیل داده چې دولتي ځمکې غصب دي نو ځمکه چرته ورکی.
ګلاغا شیرزی په شارګوټ باندې دغه ملکیت سند راکړی دی چې کله شاروالۍ لور شو شاروالۍ راته وایي چې ستاسو زینه بلاکی بی غصب شوی دی. منگ بیا بے ورزو دشپک کالا وشو از منگ دشپک کالا کی زمنگا اس نتیجہ رو نو اتلا کوشش مو کچ والی صاحب سره وګورو والی صاحب سره ملاقات اغون شلو.
دوی وای حکومت د ژمنم کړي و چې د وجل شو سرتیرو د کورنۍ او کوچنیانو ته به د تعلیم لارم جوړی خو هر څه سرخوړلې. د ننګرهار والی حیات الله حیات وای د روداتو ولسوالۍ په سرخ دیوال سیمه کې زرګونه جری وزمکه غصب شوی کای له غاصبینو خلاصه کینو د وجل شو سرتیرو کورنۍ او تیوي شي. خدا خبره ل کلونو کلونو راهی سکیږي وخت تیریږي خو زمکه لا هم غسی ل غاصبینو سره دی. زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا غ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو کارکونکي نن بیرته خپلو دفترونو ته ځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بودیجوي لایحې په لاسلیک کولو د درېو اونیو لپاره د حکومتي ادارو په خلاصولو موافقه کړې ده. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د فدرالي حکومت کارګران بیرته خپلو کارونو ته ستانه شول که څه هم په سرحد کې د دیوال د وهلو پر سر لانجمن بحث لا پای ته نه دی رسیدلی. د کارګرانو له لاسه دوه تنخواګانې تر اوسه ووتلې.
موږ ته ویل چې د دوشنبې په ورځ په 28 بیرته کار ته راستنی شي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
ولسمشر ټرمپ په دې ټینګار کوي چې هغه له مکسیکو سره په سرحد کې له دیوال وهلو نه لاس نه دی اخیستی.
نو بورډر سکیورټی پلان
لیو مادي خان نه پرته به په سرحد کې هیڅ ډول امنیتي پلان کار ونه کړي. دا کار هیڅ کېدونکی نه دی. که کانګرس له موږ سره په انصاف برابر جوړ ونه کړي نو حکومت به د فبروري په 15 یا بند شي او یا به زه له هغو صلاحیتونو نه کار واخلم چې د اساسي قانون له مخې ماته راکړ شوي دي څو د دې بیړني حالت چاره وکړم.
له بل پلوه دیموکراتانو بیا وعده وکړله چې د سرحد د امنیتي پلان پر سر له ولسمشر او جمهوري خواهانو سره مذاکرات وکړي. هغوی وایي دې ته چمتو دي چې د ټکنالوژۍ او بشري قوت له مخې د امنیت د ټینګولو منابع زیات کړي. د منابعو په ورکولو کې تقریبا هر څه شامل دي خو د دیوال وهلو لپاره د ولسمشر ټرمپ غوښتنه شامل نه ده.
هغه وعده کړې وه چې مکسیکو به د دې دیوال لګښت ورکړي. هغه ونه کړل چې له مکسیکو نه د دې دیوال پیسې واخلي نو هغه پریکړه وکړه چې په افتخار سره د حکومت د بندولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د امریکا خلک په دې پوهیږي چې دا سم کار نه دی.
د امریکا په ګوټ ګوټ کې امریکایان په دې اړه خپل نظریات څرګندوي.
هیله منم چې ټرمپ په خپله خبره ودرېږي او دیوال جوړ کړي ځکه زه په ایریزونا کې اوسېږم او زه ډېر کډوال په دغه لار راځي. زه یې په سلو کې سل ملاتړی یم. موږ له سرحدي دیوال سره مخالف یو. دیوال له نور نه د کرکې نښه ده او د حل لار نه ده. زه په دې باور یم چې ټرمپ دا جګړه بایلي.
د حکومت د ځینو برخو بندېدل د اوس لپاره پای ته رسیدلی دي خو د ګوندي شخړو سنګرونه لا په خپل حال مضبوط پاتې دي.
زه د هیڅ ډول دیوال بودجه نه تاییدوم خو د سرحد د امنیت د اقدام ملاتړی یم. دیموکراتان د دیوال پروا نه لري. هغوی څو کاله مخکې د 350 میل دیوال جوړول لپاره رای ورکړي. هغوی له ټرمپ نه کرک کوي نو غواړي ماتې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ چې څنګه د پاکستان په سیاست کې بدلونونه راوستي همداسې په دې غورزنګ کې د ښځو فعالې ونډې هم ډېر خلک حیران کړي دي. د غونجونو سیاسي فعالیت څومره ګران دی او دوی څه ډول وکړه شو چې په پښتني ټولنه کې د نارینه و سره یو ځای فعالیت وکړي. لایبی یوسفزی رپورټ راکړی دی.
پېښور، لاهور، اسلام آباد، کراچی وی او کوکټا دغه نجونی د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو سره اوګه په اوګه ولاړې دي. نجونی اوس یو دوه درې نه دي. په هر غونډه او لاریون کې شمیر د پام وړ زیات شوی دی.
ټول ځان سره یو ځای ودرو او ټول به ودرېږو د خپل حق غوښتنه وکړو.
څو تنه نجونې د غورځنګ د نارینه مشرانو سره په هر غونډه کې ګډون کوي او په ټولنیزو رسنیو کې د غورځنګ فعالنې دي. دغه مخکینۍ فعالنې وایي چې سفر ستونزمن دی خو ناممکن نه دی.
خو کومه ښځه چې د ښځې برخه غواړي، هغه که په جایداد کې ده، که هغه په سیاست کې ده، که هغه خپل آواز پورته کول دي یا هغه لیډری کول دي، بیا چې کم دی هغې ته عمومي طور خلک هرکلی نه وي، د هغې لارې نیسي. خو صرف مترقی خلک چې دي هغوی مونږ ته هرکلی ویلی دی
چې کوم د پښتنو دپاره د حق خبره کوي، د پښتنو د ژوند غوښتنه کوي، د پښتنو دپاره انصاف خبره کوي، او هغه ټول ظلمونه او هغه ټول جبر چې د پښتنو په سیمه او په خاور تیر شو د هغې خلاف راپاسېدلی دي.
پښتنې میرمنې خپلې حوصلې جګې لري او وایي چې کامی پاسون کې د زنانو کار ډیر مهم دی. پښتني میرمنې خپلې حوصلې جګې لري او وایي چې کامی پاسون کامیابول لپاره د زنانو کردار ډیر مهم دی.
دا یو ډیر غټ بدلون دی، بلکې دې ته زه یو انقلابي بدلون وایم چې پښتون تحفظ موومنټ په زمانه د قبایلي سیمو خو زه راپاسېدلې او هغوی اوس خپله د خپل حق آواز اوچتوي.
پښتنو میرمنو په ټولنیزو او سیاسي تحریکونو کې پخوا نقش لوبولې دي. دا پېښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې پښتنو میرمنو د سیاسي او ټولنیز فعالیت ډیر پخوانی تاریخ لري.
سیاسي ډګر ته راوځي ځکه چې د دې نه بغیر د کام سیالي د ولس پرمختګ ناشونی ښکاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ناره ده چې پښتون ته بدلون غواړي، هغه د ژوند هدف ته رسیږي او که نه. یو بدلون په همدې یو کال مبارزه کې راوسته دی چې نر او ښځې د مشترک راتلونکو لپاره په ګډه مبارزه پیل کړې ده.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې په بهیر کې باید د ډاکټر نجیب الله د وخت صحوه بیا ونشي. ښاغلي غنی ویلي دي د دې لپاره چې د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وخت صحوه بیا ونشي باید با تدبیره سوله وشي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په 2013 کال کې 2015 کسان وژل شوي دي او 4000 نه زیات ټپي شوي دي. د اروپایي اتحادیې اندېښنه ښودلې ده چې ایران ښایي د کمپیوټر د لارې د جاسوسۍ فعالیتونه زیات کړي. د ډیجیټل خوندیتوب لپاره د اروپایي اتحادیې ادارې نن ویلي دي چې د غربي هیوادونو سره د ایران د اړیکو د خرابېدو نه وروسته به ایران د جاسوسۍ فعالیتونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو هیئت د عرب خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې د تحقیقاتو لپاره ترکیه ته تللی. دغه هیئت مشر نن په انقره کې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو سره وکتل. په وینزویلا کې سیاسي جنجال لا پسې زیات شوی دی. اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورا د تازه انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې غوښتنه رد کړې ده. مادورو په یوې مرکې کې ویلي دي چې د اپوزیسیون مشر هوان ګوایدو د اساسي قانون خلاف ځان جمهور رئیس اعلان کړی دی. په چین کې د بشري حقوقو یو مبارز د دولتي اقتدار د زیانمنولو په جرم په 4.5 کاله زندان محکوم شوی. د تینجن د ولایت محکمې حکم کړی دی چې وانګ وانجنګ 15 کاله سیاسي فعالیت نشي کوی. د امریکا د حکومت د روسیې پر هغو کمپنیو بندیزونه ختم کړي دي چې مشر یې اولیک دیریپاسکا د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملګری دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې دیموکراتان د بندیزونو پر ادامې ټینګار کوي. د خزانه د وزارت شخصا پر ډیری پاسکاو بندیزونه نه دي ختم کړي. د جرمنی یوې خیریه موسې د مدیترانې په بهیره کې د 30 مهاجرو ژوند ژغورلی دی. مرستندویانو د ایټالیا د حکومت نه غوښتي دي چې د سیسلی په ټاپو کې د مهاجرو ښکته کولو ته د اجازه ورکړي. د دغې خیریه موسې مسؤلینو ویلي دي چې دوی نه پرېښودل کیږي چې مهاجر تر بندرونو ورسوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو کارکوونکي نن بیرته خپلو دفترونو ته ځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بودیجوي لایحې په لاسلیک کولو د درې اونیو لپاره د حکومتي ادارو پر خلاصولو موافقه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسېده، خو نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نیم ساعت وروسته د رڼا پروګرام خپرېږي. رڼا پروګرام د ښځو د ژوند په مختلفو اړخونو باندې رڼا اچوي. په دغه پروګرام کې په ټولنه او کور کې د ښځو ونډه، تعلیم، اقتصاد او نور مسئلے سیڑھل کی گی. کتا سے ہم سوالونا او یا نظر لرے کول شی چیخ پرونے تا لیک واسطوی. د پروگرام چلون کې نوشابه آشنا ده. نیم ساعت وروسته تا سي د نن ورځې په موضوع خبر کی. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. دا د سوشي بیروسته د امریکا غاښنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.